ژوند په لمبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي رادیو خاصه لړۍ.
افغان چارواکي تر 6.5 میلیونه زیات زکونکو ته د زده کړې زمینه برابرېدل، د بیان ازادي، اقتصادي پرمختګ او د ډیموکراسي عملي کېدل د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنې ګڼي. خو بلې خواته د افغانستان په زیاتو برخو کې د هر کال په تیرېدو سره جګړه پراخیږي.
تروریستانو سره مرسته کوي، هغه فساد دی. له درې وړو سره په جګړه کېږي.
زما فکر زه دې ته جهاد نسم ویلی. یو مسلمان ورور بل مسلمان ورور وژني، دې ته جهاد ویل؟
کال په کال د خلکو په زړونو کې د ثبات او امن لپاره ټوکېدلې هیلې مړاوې کېږي. دغه مایوسي د هیواد په بېلابېلو سطحو کې د پراخېدو په حال کې ده. داسې ښکاري چې د نړیوالو مالي، پوځي او سیاسي سخاوتونو هم جګړه ختمه نه کړه. له 2000 کال وروسته افغانانو او حکومت فکر کاوه د ناکراریو او مایوسیو پای رانږدې سوی، خو تر 2003 میلادي کال را وروسته په افغانستان کې حالات په ډراماتیکو توګه داسې بدل سول چې اټکل یې هم نه و سوی. د دې راډیویي لړۍ په دې لومړي پروګرام کې داسې ډوی چې د افغانستان ځینې برخې ولې د ناکراریو په اور کې سوځي.
سمیم نومیږم، فلن په کندهار کې اوسیږم. په دغه 2 کلو کې ولې دولت په دې ونه توانېده او په امنیت کې بروسته پاتې سو؟ مامور خپل ماموریت ته نشي تلای، دوکاندار خپل دوکانداری ته نشي تلای، په لار کې غله سته، طالبان سته، راوځي. ولې د دې مخنیوی نه کوي؟
ملګری ملتونه وایي تر میلادي کال له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو خونړی کال و چې د ملکي خلکو وژنه په 100 کې 30 لوړه وه. په دې کال کې د بهرنیو ځواکونو تلفات هم زیات و. ځینې راپورونه وایي 2100 ملکیان ووژل سول، حال دا چې وړم کال 1523 تنه وژل سوي ول. خو ناامني ختمه نه ده. دې ستونزې د افغان دولت او خلکو ترمنځ واټن ایجاد کړی او د ولس په زړه کې یې د ویرې او تشویش تخم کرلی دی.
کم اولادونه مکتب ته ځي، د هغه سره موږ زړونه په ولاړې ولاړ دي چې آیا و بې تښتي پر کومه خوا بې بوزي. چې وضع خو ډېره خرابه ده، بیخي موږ ورته اوس ناامیند دي چې موږ وایي وطن مو نه جوړېږي. پاک خدای دې جوړه کړي. زموږ ژوند خو تیر دی چې د راتلونکي ژوند د مؤمنانو به سم سي او خپل مکتب یو تعلیم یو تربیې ته ورسېږي. هغه د کوره وځي، موږ ورته وایو چې د چا سره ولاړ نه سي، کم د خوراک یو شی چا درکوي وې نه خوري.
په کابل کې د افغانانو لپاره د مرستو د انسجام ادارې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې وروستۍ ناکراروي په افغانستان کې نړیوال اصول، ملي قوانین او ولسي دودیز روایت اغیزمن کړي دي. خو ناامني ولې د پراخېدو په حال کې ده؟ په هلمند کې د بست فرهنګي ټولنې مشر محمد اسماعیل شریعتیار چې د پګړۍ مجلې مسؤول مدیر هم دی، حکومت او د حکومت مخالف لوری ملامتوي چې ناامني یې پراخه کړې ده.
یو لامل یې دا دی ځینې داسې کسان دي چې د خپلو مادیاتو په خاطر باندې غواړي چې په هلمند کې ګډوډي وي او دلته حکومت قانون ونه چلیږي، او ځینې بیا داسې خلک دي چې د حکومت سره خلاف لري، لکه طالبان، هغه جنګ کوي، په دې خاطر هم دلته امنیت ګډوډ دی. او خپله حکومت چې دی، د حکومت ټوله پولیسي نظام چې دی یا ملي اردو، هغه غافل خلک دي، غفلت کوي. د ثبات دپاره او د امنیت راوستلو دپاره هغه ګامونه چې لازم دي هغه دوی نه اخلي.
په جنوب کې یو له ناکرار ولایتونو څخه هلمند دی. د دې ولایت والی ګلاب منګل د ناامنیو یو لامل ګاونډي هیواد ته د هلمند نږدېوالی، د کوکنارو کار او اداري فساد بولي.
په هلمند کې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي، او کوکنار خپله د تروریزم مالی منابع تشکیلوي. نه یوازې تروریستان، بلکې ځینې زورواکان هم د دې تریاکو له منابعو څخه ګټه اخلي او بلاخره هغه د جنګ په لار کې مصرفوي. بل یو عنصر چې هم د طالبانو سره که په مجموع کې وایم، له تروریستانو سره مرسته کوي، هغه فساد دی. له درې وړو سره په جګړه ښکېل یو.
د هلمند والی د نورو افغان چارواکو په څیر ډاډمن دی چې د وسلوالو فعالیتونه تر پخوا په زیاته مواردو کې محدود سوي دي. جګړه زیاتو خلکو ته د هغې بلا په څیر ښکاري چې یوازې ورانی او ویجاړي جوړوي. امریکایي خبریاله او لیکواله سارا چیست چې د افغانستان د ناامنو ولایتونو په اړه یې زیاتې مقالې او کتابونه لیکلي دي، وایي د ناامنیو یوه وجه د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې دي. هغه وایي وسلوال په پاکستان کې روزل کیږي، د دې ادارې استخبارات یې روزي، او هغه مرمۍ چې په افغانستان کې افغان ځواکونه وژني د امریکا په پیسو رانیول سوي دي.
زه دوا غت مشکلات وینم او زه ایت نه وینم چه یو چو کوشش وکی دا دوا مشکلات حلیی. یو مشکل رشتیا دی پاکستان دی. مشت گرد ملمیجی دی چه پاکستان دلت کار کوی. او دا دا دوی دا دیر وقت سه سیاسیت دی. طالبان زه وایم دا دوی دا خاص خلق دی. طالبان رشتیا ندی. منگر دا دوی خاص خلق استعمالی افغانستان پرزید. یعنی دوی دا خلق آستوی دلتا. او مشت گرد ملمیجی دی چه دوی سلاوار که یعنی مستقیم دا پاکستان دا دولت سرادزی. او ما تسون وارا ویلی دی امریکایی مشران تا چه ولی مش دونی اندیوالی وکو پاکستان تا او پاکستان افغانان وجنی ام از مش قبل اسکران وجنی کل کل دا مرمین چه امریکایی یا کنادایی یا افغان پولیس یا پوج مرکری دی دا مرمی رن ویلسو امریکایی پسیسو
د سره چې سرګندونو ته په پام سره وخت نا وخت افغان چارواکو داسې کسان رسنیو ته ښوولي چې ګواکې په پاکستان کې روزل سوي او د جګړې لپاره چې دوی جهاد ورته وایي افغانستان ته رالېږل سوي دي. د اروزګان ولایت یو قومي مشر حاجي عبیدالله بارکزی بیا وایي دې جګړې ته جهاد نسي ویل کېدی.
زما فکر زه دې ته جهاد نسم ویلی. یو مسلمان ورور بل مسلمان ورور وژني دې ته جهاد ویل. یو مسلمان ورور راولاړېږي خپل مسجد سوځي په مین کې الوځي دې ته جهاد ویل. یو مسلمان ورور راولاړېږي خپل لار پل او پلچک نړۍ دې ته جهاد ویل. یو مسلمان ورور راولاړېږي خپل مکتب سوځول پوهنتون سوځول دې ته جهاد ویل کېږي. خپل انجینیر معلم دیني عالم قومي مشر دا وژل دې ته جهاد ویل کېږي. زه اصلا دې ته جهاد ویلی نسم. دا جهاد دی نه. خو یو قوم کنه څوک دښمن نابودول غواړي نابودي بېدایي چې هغه د تعلیم د سیاس خلیری و ساتل چې تعلیم سلیری سی نو دای به را حیثیت خپل په وجود کې دړانده لري رون سیستر جنې وکشل سی بیان پر د باندې هرڅه عملی کې دایو ته عملی دایسي.
د افغانستان روانه نکرري چې د وخت په تیریدو سره پیچلې سوي هم ده. نه چا د حل اغیزناک لار په ګوته کړه او نه د نکرري د زیاتېدو علتونه سرګند کړی سول چې څوک یې په اړه چاره وسنجوي. په جګړه ځپلو ولایتونو کې ښوونځي دولتي ادارې روغتونونه او نور عامه تاسیسات له فعالیته پاتې سول. د ملي پانګوالو او دولت پانګونه او پانګه پکې خوندي پاتې نه سوه. علمي کادرونه یې نورو سیمو ته ولاړل او په سلګونو کورنۍ پکې زیانمنې او یا په خپله سیمه او ولایت کې له خپلو کورونو بې کوره سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د تیر میلادي کال په پای کې کندهار ته په خپل سفر کې د جنوب د ناکراره ولایتونو د ناامنیو په باب وویل چې جګړې ته خاصې کړې لمن وهي.
There is no doubt that the challenges facing Afghanistan are great, especially here in the south, where violence is fueled by extremists.
په دې کې شک نشته چې افغانستان د مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ دی. په تیر جنوبي ولایتونه دلته د افراطیانو او د نشه یي موادو د قاچاقچیانو لخوا تاوتریخوالي ته لمن وهل کېږي. دې خطر د شی حکومتدارۍ او پرمختګ مخه نیولې ده. جرمونه او اداري فساد یې هم زیات کړی دی. له دې سره سره په دې باور یم چې نړیوال ائتلاف د خدمت لپاره ژمن دی چې د افغانستان مرسته به کوي. موږ د ګڼو ملتونو او په سلګونو انجوګانو ترڅنګ ځکه دلته یو چې د افغان حکومت او خلکو مرسته وکړو دوی ته سوله او نیکمرغي راولو. د سری صلیب نړیوالې کمیټې مشر پیر کراهنبول دوه کاله مخکې په جنیوا کې وویل چې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی دی. د جګړې او تاوتریخوالي زیات قرباني ملکیان ورکوي. زیات کسان په دې باور دي چې په وروستیو ناکراریو کې ملکیان ونډه نه لري او دا هر څه تپل سوي دي. د پکتیا ولایت یو قومي مشر مامور سپر
دا یو تپل سوی پدیده ده چې د بهرنیانو لخوا په افغانانو او په خاص ډول په پښتنو باندې تپل سوی ده. افغانستان د جیوپولیټیک موقعیت پر اساس باندې چې له ګاونډیو سره لري متاسفانه پښتانه هم له دغو ګاونډیو سره په یو سرحد کې پراته خلک دي. نو د بهرنیو لاسوهنو په اساس باندې دغه پښتانه چې ډیورند کرښې نه ها خوا دي او یا دا خوا دي د بهرنیو د لاسوهلو په اساس باندې په دې منطقو کې وزن آرامه او د جنګ لمبې بلې دي.
ولسمشر حامد کرزی دروان المریز کال د غوی یا سور پر اومه په یو غونډه کې وویل افغان دولت کمزوري او وسلوال طالبان غشتلی دي. شغلی کرزی وویل اوسنۍ دولت چې له صفر څخه کار پیل کړی دی لا د پرمختګ په لومړنۍ پړاوونه کې مزل کوي چې ډیر نور څه باید وکړي. د د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې ناامنیو د هر ډول ټولنیز پرمختګ مخه نیولې ده. د ادارې د خپلو وروستیو دوو کلونو په راپورونو کې د ناامنۍ پر ستونزې اندېښنه ښولې ده. ځینې نړیوالې رسنۍ وایي د افغانستان جګړو او تاوتریخوالي تر ډېره د افغانستان لوی قومونه اغیزمن کړي دي. د ارزګان ولایت یو قومي مشر حاجي عبیدالله بارکزی وایي دا چې په ځینو سیمو کې ناامني ده وجه یې دا ده چې ځینې کسان نه غواړي د افغانستان ځینې قومونه هوسا وي.
بعضی مغرس د خارجي دولتو اعلی کسانان دا کله غواړي چې په پښتون قوم کې امنیت راشي، ځکه دا د ډیورن د کرښې اخوا او د دی خوا د افغانستان د دشمنانو یو منصوبه دلته جوړه ده. دا د یو دستاور دی چې پښتون قوم کې باید هر وخت ویني وبېږي او ناامني.
د افغانستان روانه ناامنی څنګه ختمیدای سي؟ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی فدا محمد تر ډیره د دولت په مسولیت پوری تړلې کړي.
کچیر روغ جوړ کړي، ځان دې اصلاح کړي، ځان دې آماده کړي، و شفافیت ته و شو پیسلو ته. اوس ما په نظر سره چې دا خښته چې شوړېدلې ده دونه به اوږده سوې نه وای. عامل هم د دغه دولت ته خاص دی. ادارې فساد په ادارو کې موجود دي. موږ به دغه بیابان خلکو ته یو قناعت ورکړو چې موږ دغسې په شکایت یو، نو د بیابان خلک خو وایي وایي زه خامخا ټکان کوم.
د همدې لړۍ په نورو برخو کې د جګړه ځپلو ولایتونو نورې ستونزې څېړل کېږي.